درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 نیوي، د سرطان 15مه او د میلادي 2018 د جولای 2مه. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال به پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان له خاورې د پاره چنار د حمله په اړه د پاکستان د پوز ادعا ردوي. پاکستان د افغانستان لپاره نوی سفیر وګمار او قطر ویل هیڅ پوزي اقدامه ویره نه لري. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان له خاورې د پاره چنار وروستۍ حمله رد کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي او پر خپل خاوره تروریزم نشي زغملی. د پاکستان پوست پرون شنبه وویل چې په پاره چنار کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش وسلوالو له افغانستانه کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وایند محمد راد منیش د پاکستان د ادار رد کړه او هلته د کوټې میرانشاه او پېښور شورا فعالیت اشاره وکړه. ښاغلی راد منیش وویل د تروریستي ډلو ملاتړ کوونکي څرګند دي او د افغانستان حکومت په خپله خاوره کې تروریستان زغملی نشي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د شکولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ چې صدر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو د شکولو او د تورونو د کمولو لپاره زاهد نصر الله په کابل کې د پاکستان سفیر ټاکلی دی. د ټایمز په حواله نواز شریف څو ورځې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ته لاړه او د وزارت له مامورینو سره تر کتنې وروسته یې پریکړه وکړه چې زاهد نصر الله په افغانستان کې سفیر وګمارل شي. د هرات د استیناف څارنوالي رئیس خواجه عبدالحق احمدی وایي 650 مشکوک غلې محاکمه کړي دي. ښاغلی احمدی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کسان د روان کال له پیل راهیسې نیول شوي او محکمو ته معرفي شوي دي.
در حدود 600 نفر مظنونین سرقت مورد تعقیب عدلی قرار
نشته. لش 500 مشکوکو غلو سره قانونی چلند شوی او ټول تورن کسان له استثناء پرته محاکمه شویدی. په شپک 50 موردونو کې هغو په وسلوالو غلاو کې لاس درلود. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال غلاوی ډیر شویدی. په کابل کې د امریکا سفارت د هرات د یو شونزی شپرز د کوونکو ته د ویزو ورکولو ډاډ وکړه. د فوربس خبرونې د راپور لمخې د زده کوونکو د شپږ کسیزه ډله په واشنگټن کې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته روانه وه. د نړۍ مشانو پرون شنبه د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه یې جوړه کړې وه د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. په دې اړه مراسم په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې جوړ شوي وو. هلمت کول شپږ اتیا کلن و او د جون په 14مه مړ شو. هغه لومړی سیاستوال دی چې د درناوي لپاره اروپایي اتحادیې رسمي مراسم جوړ کړل. د هغه تابوت د اروپایي اتحادیې په بیرغ کې نغښتی و او د اتحادیې د غړیو هیوادونو مشران د درناوي لپاره ورته ودرېدل.
دا د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلوډون کرل دی. دی وای نن موږ له هلمت کول سره چې جرمنی او اروپایی وو له داسې وفادار ملګري سره چې لسیزې ملګرتیا راسره وکړه خدای پاماني کوو. هلمت کول شپاړس کاله د جرمني صدر اعظم وو او په دې موده کې د اروپایي اتحادیې ترمنځ د نږدېوالي او شراکت لپاره مهم کارونه وکړل. عراقی چارواکی وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې یو شمېر نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي د نیولو په عملیاتو کې په لسګونو سخت دریزې ووژل شول. د عراق د ګډو ځواکونو وایاند یحیا رسولي پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. قطر پرون شنبه وویل چې د یو شمیر عربي هیوادونو د ضرب العجل د ردولو له امله له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر تیره میاشت له قطر سره خپل سیاسي روابط پرې کړل او پر قطر یې تور پورې کړ چې د ایران او تروریستي ډلو ملاتړ کوي. دې هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو یو لیست وړاندې کړ او د جولای درېیمه یې ضرب العجل ورته وټاکه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وویل دا ضرب العجل د خپل هیواد د خاورې پر بشپړتیا تیری ګڼي، خو څرګنده یې کړه چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرو ته تیار دی. او کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه د بحرین له پاچا حماد بن عیسی آل خلیفه سره د قطر او یو شمیر عربي هیوادونو پر لانجې تلیفوني خبرې کړې دي. بحرین، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې شلولې دي. د کرملین خبر پانه وای چې پوتین په دې لانجه کې د ټولو شکیلو عربي دولتونو ترمنځ د مخامخ خبرو پر اړتیا ټینګار کړی دی. پوتین ویلی چې دا کړکیچ د منځني ختیځ پر وضعیت منفي اغیز شیندي. د کرملین په وینا پوتین د بحرین په غوښتنه د دغه هیواد له پاچا سره غږېدلی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 0.15 صفه دوام کوي. روانه خبری مجلز اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال متحدان به په افغانستان کې د جنگیدونکو تروریستانو پر ملاتړ کوونکو فشار زیات کړي. د ننګرهار د هسکی مینی بې ځای شوي کورنۍ وایي
چې موږ دا څلورم ځل دی که دریم ځل دی چې موږ د حکومت را په کډه کې راته چې موږ عملیات کوو پرې شي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي او نور بیرته په خوابه ویره شي.
پاکستان وایي د پاره چنار حمله په افغانستان کې میشتې داعش ډلې کړې. خود افغانستان دفاع وزارت دا اداره دوی د پاکستان پوځ وای د ډیورن کرښې په اوږدو کې نږدې 340 پوستي جوړوي. د کندوز، تخار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي د امنیت له نشټوالي شکایت کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او اته دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویاند پرون شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پریکړه په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې شوې ده. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بروکسل په ناسته کې دا موضوع چې پر هغو کړیو به فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. د دغه وزارت وایند دولت وزیری د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د بروکسل په ناسته کې د افغان ځواکونو د سنبالنې ترڅنګ د ناټو غړو هیوادونو وویل چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. ټو غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د جنگ د دوام عاملین دي. په ورته وخت کې دا پریکړه هم وشوه چې پر طالبانو یا هغه ډلو چې سوله نه کوي سیاسي او نظامی فشار راوړل کیږي چې دې مسلې موږ د سولې ټینګښت ته هیله من کړی یو.
بنان ما ایره ازي خاطر ما میګم چې امید عزیز کې جنگ در افغانستان زو تر ختم شو.
که څه هم خاغلی وزیري د کومچا یا هیواد نوم وانه خس خو تر ډیره په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ تورونه پر غونډي هیواد پاکستان پوری کیږي، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی دی. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د پنځشنبه پر ورځ وشوه چې د یادې موضوع ترڅنګ د افغان ځواکونو پر سمبالنه هم پکې پراخي خبرې وشوې. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې هم چې خایي د روان میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، پر پاکستان فشار راوړل شي چې په خپل خاوره کې ترهګر وځپي. لدې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت پر هغه کړیو چې له ترهګرو ملاتړ کوي د فشار ترڅنګ د افغان ځواکونو سمبالنه هم مهمه بولي. خغلې وزیري وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت او په ځانګړي ډول د دفاع وزارت هغه څلور کلن پلان هم تایید شو چې پر پلي کېدو به د په خبره افغان ځواکونه له هر اړخه په پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازای وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د سمبالنې ترڅنګ پر پاکستان هم دا فشار راوړي چې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
نړۍ سیمه د افغانستان دا په اور کې سوځي. یو لویه انساني فاجعه مخ ته راتلونکې ده، ډېر لویه. او که چېرته نړیواله ټولنه او امریکا بعضې ودونه که خپلو ژمنو تعهداتو ته دوی ونه درېږي، وفا ونه کړي او بیا د خلکو وغولوي، جهانیان وغولوي، نو دوی به د یو لوی انساني بشري ناورین دوی مسؤول.
د ښاغلي زازي په خبره که نړیواله ټولنه بیا هم د تیر په څېر پر پاکستان د فشار راوړلو د افغان ځواکونو د پوره سمبالنې ژمنې عملي نه کړي، نو بیا یې په افغانستان کې موجودیت نه یوازې دا چې له ثبات سره مرسته نه شي کولای، بلکې د سیمې د هیوادونو حساسیتونه به هم زیات کړي.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ بې ځایه شوې کورنۍ د خپلو سیمو امنیت غواړي. دوی وایي دا یې لسمه ورځ ده چې ورته ویل شوي چې عملیات پیلېږي، خو د عملیاتو څرک نه لګېږي او د دوی کورنۍ په ډاګ کې سره لمر ته پرتې دي. له ننګرهاره د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د هسکې مینې ولسوالۍ داخلي بې ځایه شوي کډوال له حکومت د خپلو سیمو ډاډمن امنیت غواړي. دغه کډوال وایي له تیرو لسو ورځو راهیسې ورته د الوتکو په واسطه پاڼې غورځول شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. دوی وایي په دغو پاڼو کې له عامو خلکو غوښتنه شوې چې خپلې مینې خالي کړي، ځکه امنیتي ځواکونه په دې سیمو کې ځمکني او هوایي عملیات پیلوي. دغه کورنۍ وایي دوی د اختر په ورځو کې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته راکډه شوي چې نن یې لسمه ورځ ده. دا دوی په خبره زنانه ماشومان او سپینګیری سره لمر ته په ډاکې پراته دي او وایي د دې هر مشکل ګالل یې منلی، خو په سیمه کې دی ورته امنیت خوندي کړي.
مریض د ټولو نه خلک را پکډه شوي، نه داسې را کډه شوي دي چې موږ ته خبر وشو چې بمبار کږي مرګره او کودرځي کودرځي، او موږ را پکډه شو او بمبار راغی. دې مشکلاتو سره مخامخ یو چې نه ځای شته. ټول اول زما بچي پر هغه کې پراته دي، سرې ګرمۍ کې نه وبشته.
کیسه دا چې موږ دا څلورم ځل دی که درېیم ځل دی چې موږ د حکومت را پکډه کوي، راته چې موږ عملیت کوو، موږ خلک دغه ځای نه ورکوو او دغه ځای نه چپو. راشي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي او نور بېرته په شابه دې راشي، په شابه دې راشي اډیواله موږ ته وګور وکړل شي یا ځای کې. موږ داسې غواړو چې موږ امنیت او سوله غواړو. موږ نه مواد غواړو، نه غنم، نه خدای فضل دې وګیو، نه د غوړیو د چینا وګیو. موږ خاص امنیت وګیو.
د هسکې مینې ولسوال سازوالي بیا د داخلي کډوالو دا اداره د ویچي ګوندې حکومت ورته خبرداري ورکړی چې خپلې سیمې پرېږدي. نوموړی وایي دغه کورنۍ د داعش وسلوالو د زور زیاتي له امله کډه شوي.
موږ نه د ولایتي ادارې په امر باندې دا خلک رهیستي، دا خلک د زور او د ظلم او د دهشت نه راوتي. موږ ته چا دا هدایت نه دی کړی چې تاسو وطن خالی کړئ. وطن چې خالی شي حکومت به چا کړي؟ موږ دلته چا ته پراته چې دا خلک ټول وځي؟ موږ به دلته شي وکړو؟ موږ د خلکو راغلي دي، ولس راغلي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ قومي مشان وایي هسکې مینه د پاکستان سره ګډه پوله لري. که حکومت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، نو نه یوازې دا چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي، بلکې نورو ولسوالیو ته هم خطر پیښېدلی شي. دوی وایي داعش وسلوالو ته ټول اکمالات او قاچاق د همدې ولسوالۍ له لارو کیږي.
زما نوم خلیل الرحمن شینواری، زه د هسکې مینې د قومونو د شورا رئیس یم. زمونږ د بالا ولسوالۍ داسې یو مهمه ولسوالۍ ده چې دا د ډیورند د کرښې پله عمومي د داعش او د طالب د اکمالاتو او د تګ راتګ عمومي لاره ده. که چېرته دغې باندې توجه ونه شي، نو د یوازې نه دی بالا ولسوالۍ، ډېر ولسوالیو ته خطر دی، ځکه په دې مهمات راځي، په دې روزمره کچرې راځي، په اتیا سل کچر دې خوا ځي، اتیا سل اخوا راځي، معدنیات هم روان دي مخ په پاکستان باندې دې خوا ته. وروره ګوله نه بیا حکومت شته دی تر ولسوالۍ پورې، زموږ او ستاسې حکومت او نور پورته دره ټوله د طالب او د داعش نه ډکه ده.
غلام فاروق همت هم د هسکې مینې د قومي شورا غړی. نو موږ غواړو چې ولسونه د دغه مشکلاتو نه چې دا کم دي، باید دولت په دې کې جدي اقدام وکړي او دغه مشکلات د دې خلکو یو طرفه کړي او دوی سره کومکونه وکړي.
د هسکې مینې ولسوال سازوالي که څه هم په دې ولسوالۍ کې د داعش تر ټولو لوی مرکزونو فعالیت مني، خو وایي د ولسوالۍ سقوط هسې یو خیال دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ساعت او بجې او 15 دقیقې شوې. اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې د ایران څنګه افغان کډوال د بشر لسد په پلوي جګړې ته استخداموي. په لیکنه کې د بامیانو د فولادي درې د یو 19 کلن افغان عبدالامین یادونه شوې چې څنګه له بې وسلۍ ایران ته په کار پسې ولاړه او له هغه ځایه سر د سوریې جګړې ته ورسید. ورځپاڼه وایي امین په ایران کې له څو میاشتو کار کولو وروسته په ګټلو پیسو په عراق کې د کربلا زیارت ته ولاړ، خو کله چې بیرته ایران ته راستون شو نو نه یوازې دا چې کاري نه شو موندلی، بلکې له ایران څخه د شړل کېدو ویره هم ورسره وه. تیر ژمي کې ایراني چارواکو امین ته وړاندیز وکړ چې که د سوریې جګړې ته ولاړ شي نه یوازې د میاشتې با $1,000 تنخواه ترلاسه کړي، بلکې په ایران کې به د اوسېدو 10 کلنې اجازه هم ورکړل شي. نیویارک ټایمز وایي ایران په 2014 میلادي کال کې د فاطمیانو لیوا رامنځته کړ چې په اصل کې د شیعه افغان مهاجرو څخه جوړه شوې لیوا ده او د ایران سپایي پاسداران او د حزب الله د نظامیانو لخوا روزنه ورکول کیږي. اټکل کیږي چې په دې لیوا کې بل 8000 څخه تر 14000 پورې سرتیري اوسي. لیکوال وایي ایران په وروستیو څو کلونو کې سوریې ته پاستول کیدونکو ملیشو کې د امین په څیر د هغو بې اسنادو افغان ځوانانو جذبول زیات کړي چې په دې وروستیو کې د اقتصادي فرصتونو په لټه ایران ته ورغلي. د لیکوال په باور ایراني چارواکي د دې کډوالو د اقتصادي سرګردانۍ او د مهاجرت د اسنادو نشتوالي له ستونزې پر استفادې سربیره د شی افغانانو له دینی عقیدې هم ګټه اخلي او هغوی په سوریه کې دا بشر لسد په پلوي جګړې ته چمتو کوي. خبرونه وایي هغه افغان شیعه ځوانان چې د سوریې جګړې ته استول کیږي ډېر نه لوست دي. د دې کړکیچ په سیاسي او امنیتی اړخونو ډېر لږ خبر دي. د بلګې په توګه امین باور لري چې په سوریه کې جګړه د النصر جبهه سره لدی کبل ده چې د دې جبهه مشر غوښتل د یو جماعت د پاسه پلورنځای جوړ کړي، خو کله چې بشر لسد د جماعت شخورنې ته اقدام وکړ د النصر جبهه مشر د اسد د نسکورولو او سپیڅلو زیارتونو دورانولو لپاره جنگ پیل کړ. امین وایي په سوریه کې په بیلابیلو سیمو کې جګړو کې برخه لرلې. د په وینا په هر جګړه کې افغانان د لومړۍ کرښې د جنگیالیو په توګه کاریدل. ځینې اټکلونه وایي په دې جګړه کې د 600 په شاوخوا کې افغان ځوانان وژل شوي. امین نیویارک ټایمز ته ویلي د ګڼو افغانانو مړي د جګړې په ډګر کې کتلي او لږ تر لږه 15 افغان ملګري په سوریه کې وژل شوي. امین چې د حلب په جګړه کې له ټپ کېدو وروسته بیرته ایران ته ستون شو، له هغه ځایه اوس خپل پلرني ټاټوبي بامیان ته تللی، خو وایي کدلته یې ګزاره ونه شي بیرته ایران ته سی. او دا زلزله له ایران څخه د شړل کېدو ویره نه لري چې د دې هیواد 10 کلنې اقامت یې په جیب کې دی. اکانومیک ټایمز بیا په افغانستان کې د هندوستان د رول پر پراختیا د یو شمیر امریکایي چارواکو د ټینګار یادونه کړې. دا خبرونه وایي د امریکا د صنایعي کمیټې له پینټاګون غوښتي چې هندوستان ته د داسې لارې مشخص کړي چې په کارولو یې هند د افغانستان سره دفاعي ملاتړ او همغږي زیاته کړي. د خبرونې په وینا په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د امریکا د صنایع د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې د سناتور ډان سولیوان له خوا وړاندې شوې طرحه تصویب شوه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه له تروریزم سره د جنگ په لومړۍ کرښه کې پراته دي او هر ورځ قرباني ورکوي. د وزارت په پړشنار کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه د پاکستان د پوځ وروستۍ ادعا په کلکه رد کړه. د پاکستان پوځ ویلي چې د پړشنار حمله له افغانستانه د داعش وسلوالو کړې وه. نور جزئیات د فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ پر نوول چې په پاړچنار کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش وسلوالو له افغانستانه ترسره کړې دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسول تورن جنرال آصف غفور اکسپرس نیوز ته څرګنده کړه چې په پاکستان کې د بریالیو پوځي عملیاتو له امله تروریستان ځپل شوي او د خیبر پښتونخوا او کرم ایجنسی شاوخوا نږدې سیمو ته یې پناه وړې ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ له تروریستانو سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او افغانستان د تروریزم د قرباني په توګه د سولې پر اهمیت شپوهیږي.
ما میدانیم که تروریست ها از کجا تمویل و تجهیز میشن و ما به هیچ صورت
شغل رادمنش وایی تاسو خبری از چه تروریستان لکوم از ایت تمویل او تجهیز کشی موج هیچ علاقل دی سره نلرو چه بل هیواد لستونزو او تهدید سره مخامخ شی. موج دخبر و قربانیان و لعمل ده سوری پرزشت شپویجو. موج تر لتروریزم سره ده مبارزه لپارا در طول سیمی همکاری غشته ده. شغل رادمنش زیاده کرد چه لپاکستان های غشته نکرد چه که ده پولی ده غاریته ده تروریستان و پارا معلومات لری ده افغانستان لحکومت سره دی شریک کریم.
ما ما در برابر همه آنچه که اونها یا هر کسی برای ما معلومات
شغلی ردمنه شوایی مشته که پاکستان یا بل هر هیواد معلومات راکلی پده شرط چی در تروریستانو در زای سرگندوانه پکی شویوی پر زدی اقدام کو خود تاسو خبری است چی در کویتی شورا در میرانشاه شورا در پیشاور شورا هم داوز فعالی دی اوزموش در هیواد پر زد فعالیت کوی در دادی پا پاکستان که هم حمله کوی د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسول جنرال آصف غفور ویلي سرحد ته د تروریستانو نږدېوالي او د هغوی تمرکز پر پاړه چنار د حملې زمینه برابره کړې ځکه د هغه په وینا هغه سیمې تروریستانو ته نرم او اسانه هدف وو. د جون په درویشتمه نیټه په پاړه چنار کې په غبرګو حملو کې لږتر لږه 2 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. تر 14 وروسته د پاړه چنار خلکو له خپل حکومت د امن غوښتنې تحسن پیل کړ چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په ستر خپل ایده اولاندی ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو هڅه کوي.
و مو وردل چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د اداره دوي چې د پړچنار حمله له افغانستان څخه دایښ کړي و. خو پاکستان وایي چې دا ډول حملې د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د پاکستان پوځ له همدې کبله غواړي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې 338 پوستې جوړې کړي. یوه جکپوري پاکستاني چارواکي د ترکیې اندولو خبري آژانس ته ویلي چې پوځ له افغانستان سره تر 300 زیاتې غیر قانوني لارې بندې کړې چې تروریستان پرې تګ راتګ کوي. د دې موضوع تفصیل هم فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ ویلي چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان له لوري د کافي امنیتي ځواکونو د نشټوالي له امله د داعش ډله د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسؤل تورن جنرال آصف غفور پرون اکسپریس نیوز ته ویلي چې د ګډو پولو د امنیت د ښه تامین او ادارې لپاره له افغانستان سره پر 2600 کیلومتره سرحد د موانع جوړولو کار پیل کړی دی. جنرال غفور څرګنده کړي چې له افغانستان سره نږدې سرحدي سیمو ته اضافي امنیتي ځواکونه هم استول او پر دې خوښنی څرګنده کړي چې د ګډ سرحد د امنیت او شې ادارې هڅې یوازې د دوی لوري روانې دي. د هغه په وینا د افغانستان لوري لا هم داسې خالي ځایونه ستا چې تروریستانو ته د تګ راتګ زمینه ورکولای شي. په همدې حال کې د پاکستان یو لوړ رتبه پوځي چارواکي د ترکیې اندلو خبري آژانس ته ویلي چې د ډیورن پر کشه د موانع جوړولو په لومړي پړاو کې 340 سرحدي پوستې اچولي او 35 نورې هم ځای پر ځای کیږي. د لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د ترکیې اندلو آژانس ته ویلي چې دا پوستې به د کښته دیر باجوړ مومندو ایجنسی او خیبر ایجنسی په سرحدي سیمو کې جوړ شي. هغه څرګنده کړي چې د پلان پر اساس به د ډیورن پر کشه د پوځ 338 پوستې جوړیږي چې له افغانستانه د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوی وسي. د هغه په وینا لږتر لږه 300 غیر قانوني لارې شته چې تروریستان له افغانستانه ورباندې راتېرېدای شي او په پاکستان کې حمله کولای شي. خو هغه ویلي چې د پاکستان پوځ به دا لارې بندې کړي. د پاکستان پوځ تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د موانع جوړولو کار پیل کړی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال کې ځینې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندوز تخار پر لوی لار امنیتي ستونزې شته. دوی وایي هم خپل سری وسلواله او هم د دولت وسلوال مخالفان لار بندوي او خلک ځوروي. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز تخار د لوی لارې یو زیات شمیر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دغې لوی لارې په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک د تګ راتګ پر مهال د امنیت احساس نه کوي. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې ډیری وخت وسلوال مخالفان د خانواد ولسوالۍ اړوند سیمو کې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي او د دې ترڅنګ وخت نا وخت بیا غیر مسؤول وسلوال هم پر دغې لارې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د کندوز تخار په لوی لاره کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. هغه کسان چې د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي.
کندوز تخار په لاره کې طالبان دی مسالې افراد غیر مسول دی خلک داریږي کته پورته نزي. نو یو خواهش لرو د دولت نه سیدالاره خو زر تر زر خلاص کی د وسلوالو خلک نه او د طالبان لاس نه.
د کندوز خانابات لوی لار کې خلک کته کوي حتی ډیری کسان نس کولې په دې لار ته ګور اتا ګو کی یعنی ډیر ستونزې پیدا کړې د پوسټو ترمنځ راوځي خلک کته کوي. حکومت د عملیاتونه شروع کی.
دغه خلک د کندوز له سیمې ادارې څخه غوړي چې دغه لارې په وګدو کې غیر فعال پوسټ بیرته فعال فعاله کړي. همدارس د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي څو خلک پر دغې لوی لارې په ارامه فکر تګ راتګ وکړي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوی چې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعاله دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی راولي. د دغې لارې په اوږدو کې فعاله پوستې بسنه نه کوي او موږ پلان لرو چې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر غیر فعاله پوستې بیرته فعاله کړو څو خلک پر دغې لارې په ارامه فکر سفر وکړي.
سات و بجه و پینزویش تقیقی دی ده هم ده دی خبری مجله ده زینو مهم و خبرونو سرتکی یو زلبی آوابری. ده افغانستان دفاع وزاره ده افغانستان لخوری ده پاڑچینار روسته حمله رد کرد. ده پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د هرات د استیناف څارنوالۍ رئیس خواجه عبدالحق احمدي وای 600 مشکوک غلې محاکمه کړي دي. د نړۍ مشانو پرون شنبه د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه یې جوړه کړې وه د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. او عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موسل په زاړه ښار کې یو شمېر دورې سیمې ونیولې. تاسیز مشرق لازادی رادیو آوری ساعت و بجه و شپک بیش دقیقی دی و سم در شوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
تاسو دلته چې راغلي وي څه کوي؟
تذکیره اخلو.
ښه، کیدای شي تذکیره په اهمیت خبرې راته وکړي؟
ان شاء الله. ولې نه، تذکیره خو یو زه دا مشکل درته وایم چې یو څه قامي خل دې مونږه پنجشیر ته ځي. پنجشیر داسې یو دروازه غونې لري تلاشی، هغه خلکو سره مونږ تذکیره نه وي. څلور کسانو له پنجشیر له دروازې نه بیا راغله دلته باګرامیو ته. په باګرامیو کې ما تذکیرې ورته واخیستې، وایه پرې نه ښودو تذکیرې نه وې را سره، ویلې تذکیرې نشته در سره، اوزی به مخامخه نورم په یو لاره ځان ته راخلاص کړې، بیا دلته وایي مونږ تذکیره واخیسته. او بل اوس خو وطن کې حالات ډېر ګډوډ دي، دا تذکیره یو ثبوت ده. که یو تلاشي کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پوهېږي که نه، خو دغه تذکیره کې ورسره یې دغه په هر ځای کې تذکیری پختنه ډیره کیږي. په دغه حکومت کې څه وظیفه اخلي دا درته په درد لګي. یو ځای کې مړ کیږي، هیڅ څوک نشته در سره تذکیری ته د خلګوري هغه ځای ته درسي، نو زیات شایو ته کار ورکي که نه در سره داسې وخیال چې بیخي داسې مربوط دی افغانستان نه.
یوازې ځان ته تذکیره اخلي که میرمنو ته هم اخلي؟
اخلو خو دونه زیات نه، ضرورت ولري هغه سي اثره چې عاش ته ځي هغه د پاره اخلي.
که
ضرورت چی بیا اخلو ورته همغه وخت.
خیره، تذکیره چې واخلي بیا څه رقم ساعتې پوخ ورکوې همداسې یږدې څنګه؟
تذکیره چې واخلو هغې ته پوخ ورکوو، له هغې نه یو کاپي باسو کور کې ږدو، د اصلي هغه کاپي وړکۍ جب دپاره جوړو هغه راسره.
مننه تاسو نه.
زنده یاست.
او سم ځینې ستاسو هغه اس ام اسونه یا پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمېرې له لارې مو راستولی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبیدالله سروری د لغمان لالشنګ ولسوالۍ لیکي دولت باید په لالشنګ ولسوالۍ کې د تړل شویو کلینیکونو د بیا خلاصولو لپاره ژر اقدام وکړي، ځکه چې دلته ډیر ماشومان په نس ناستیا او ملاریا ناروغیو اخته شوي دي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشرو څخه لیکي، پاکستان په افغانستان کې د جنگ په ګرم ساتلو کې د کټلیسټ په حیث کار کوي. که دا کټلیسټ له جنګي تعامل نه لرې شي، جنګي تعامل هیڅ صورت نه نیسي او آرامي په خپله راسي. ګلزم من صادق د کونړ له مرکز دی کې هر ګون چې د نظام بدرنګولو فکر کوي دغه فکر دی له ذهن او باسي اوس افغانستان پیاوړی نظام لري. محمد آصف آشنا د لغمان ولایت له لشنګول سوالې دی کې طالبانو د اصل د لشنګول سوالې غریب او بیچاره ولسته داسې سزا ورکوي چې هیڅ کله د هېرېدلو نه ده. هغه دا چې د ولسونو پر مخ ټول کلینیکونه تړلي، آیا دا په کوم مذهب کې راغلي دي؟ زبیر احمد ژوند د هلمند څخه لیکلي ائتلاف د افغانستان د سیاسي وګړو حق دی خو دغه اشخاص په دولت کې لوړې چوکۍ لري، اول باید استعفا ورکړي. عظیمي له هلمند لیکي په هیڅ صورت اوسني صحي امکانات په هلمند ولایت کې بسنه نه کوي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایته په یو بل پیغام کې لیکي که چیرې دغه اوسني روغتیایي پروګرام چې د افغانستان حکومت اعلان کړی دی عملي شي، افغانستان کې به روغتیایي ستونزې کمې شي. دا وزموږ لومړۍ خبری مجله. بله خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.